アサミラジオ。
جمعه دوریه تمه ده مارچ و ویشتمه ده ازادی رادو ده نن روزی خپرونی پیل شو ده خپرونی ده ماشام تر او بجو پر طول افغانستان که پا منزنی سپا دول شپش نیوی او ده افغانستان پوری رولوی شارونو که ده افم پا سلاشاری پینزه او ری دلشه روان خپرونه ده نیم ساعت پا مخده چیز احمد چی بری اوراندی کوم سهار مونیک مرخه په دې خبري مجله کې مو کابل ته د طالبانو د یو پلاوی له سفر خبرو چې نن روان دی له یو متخصص ډاکټر سره شغیدلی وو چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې راشي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه افغانستان د کورونا له امله له ملګرو ملتو د ترانزیټي اسانتیاو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه په پکتیا کې چارواکي له چاودیدونکو موادو د یو ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي او د امریکا په متحد ایالاتونو کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر چین زیات شو د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وای چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدل یو ډیره ستونزمنه مسله ده ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې کړې دي ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو راستنېدل چې د کورونا ویروس ته سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي له دې مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایرانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کورونا ویروس ته خپراوي له پلوه د اندېښنې وړ بللی وو د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوي او یا دې هیواد ته د سفر سوابق لري د هر د خبر پاڼې له مخې ښاغلی ګوتیرش ته هم ویلي چې ملګري ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه څو دې هیوادونو ته اکمالات په سم ډول ورسیږي د پکتیا سیمه چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت ازادي رډو ته وویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتی ځواکونو لخوا یو لړ عملیات تر سره شول چې په پایله کې ل چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو
د شاغلی حسرت په وینا د موټر د عثمان خیلو په سیمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو د موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو د تخار امنیه قمندانی وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي د تخار د امنیه قمندانی ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دا نښته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشوه
طالبان د اوجه کمین داشتن همزمان با رسیدن نیروهای امنیتی
طالبان هلته کمین نیولی وو او د امنیتی ځواکونو له رسیدو سره سم نشته پیل شو چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان وشل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیانو اسیران شول د تخار د امنیت قمندانی ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو لدی ډلې څخه سپکی او درنې وسلې او مهمات هم تر لاسه کړل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې 3,500 کسان په کورونا اخته دي په دې ډول دغه هیواد تر چین چې هلته د کورونا د ناروغانو شمیر 1,002 کیشي او تر ایتالیا چې هلته 1,509 کیشي مخکې شو خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1,200 تنه دي ناروغي وشلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین ښکته ده متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمیر افرادو نوی بندیزونه اعلان کړل د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې وویل په نوی بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه تجارتي شرکتونه جګپوړي چارواکي او کاروباریان په نقشه سوي چې یا یې د ایران د سپای پاسداران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کوه وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي د امریکا عدلی وزیر ویلیام بار پرونوویل مادورو او د هغه همکاران د فارک په نوم د کولمبیا د چریکي ډلې لهغې څانګې سره لاس یو کړی چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شوه او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي. دی وایي د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورونو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابي پوځي ځواک یا فارک په نوم د تروریستي ډلې په وسیله د یوې توطیې تور لګېدلی څو دا ډله متحد ایالتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي. متحد ایالتونو همداراز د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې مادورو ونیول شي د 15 میلیونه ډالرو جایزې هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو به ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لرې کړي. دا خبرونه دا سدي رډو سهارنۍ خبري مچل اوري. د طالبانو یو پلاوی نن کابل ته ځي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین وای
د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د ICRC په مرسته د کابل په لور رهي شي.
په دې خبرونه کې به په یو تحلیل مطلب کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سولې د تړون په اړه هم واوري چې ستونزې څه دي. شټکیتس د کورونا ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو مو د متخصص ډاکټر ساپی نظر اخیسته.
ځاخیانم یو څوک بهر ته وځي او راځي کور ته مخکې د ارته چا سره روغبان نه کوي یا بهر د بچ روغبان هیڅ چا سره ونه کوي.
د خبرونه په ورستوي کې د ژوند رنگونه پروګرام کې په کابل کې لوي دکاندار سره شخیدلیو چې د پر کاروبار کورونا ناروغي اغیز کړي.
دې کې د ماشومانو کالي خرڅومه د یو کلن نیول تر 15 کلنه یا 14 کلنه پورې.
احمد شیبریم دا سدی رډو د خبری مجله د شفیق یار په تخنیکی لارښوونه مختوړه. تمه ده چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاړ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند اسدی رډو ته ویل چې دا پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه خبري وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکزی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یو وشت غړي لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په داړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر مخام ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو پلاوی بل افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشی کولو په اړه له تخنیکی پلاوه خبري وکړي.
زموږ له خوا به یو هیئت به ګرام ته لیږل کیږي ترڅو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د ICRC په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکزی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی به په بین الافغاني خبرو کې د دې 21 کسیز پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. تکل شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی موافقه لمخه بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د خوشی کېدو او د حکومت د مرکزی پلاوی د غوړه کولو په بهیر کې د ځند لکبله د خبرې تر اوسه ځندېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سلطنه بندیان به د سه شنبه تر ورځې پورې چې د مارچ 1.5 نیټه ده په مشروط ډول خوشی شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د 4 شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په 2 غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو ویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبان ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوریت دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري ترڅو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحیح وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسی پذیرۍ ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي، سل تنه زندانیان د مارچ تر دیرشمې پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي سي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سل تنه بندیان خلاصیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له یو دیرشمې نیټې پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی نن کابل ته روان دی. دا هڅې د هغه تړون برخه ده چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ وشو. د امریکا متحده ایالات په علني توګه له طالبانو سره خپله موافقه ستایي او دا یو تاریخي فرصت بللی چې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو په موافقه کې یو شمېر مسئلې شته چې یا مبهمې دي او یا هم په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي دي. له همدې کبله اندېښنې راپورته شوي چې دا موافقه شایي ونه کړای شي په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 لاسلیک سوې موافقه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته اجازه ورکوي چې د امریکا د انتخاباتي کمپاین پر وخت خپل کړې ژمنه پوره کړي او له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي. خو یو شمیر څېړونکي خبرداری ورکوي چې واشنگتن طالبانو ته ډېر امتیازونه ورکړل او په بدل کې یې هغومره څه نه دي غوښتي. په دې موافقه کې د امریکا مهمه غوښتنه سمه نه ده روښانه چې طالبان باید په علني توګه له القاعده تروریستي ډلې سره اړیکې وشلوي. موافقه یوازې دا وایي چې طالبان به خپلو غړیو او نورو کسانو همداراز د القاعده شبکې په ګډون نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د امریکا او متحدانو د امنیت پر وړاندې وکاروي. موافقه لیک دا هم وایي چې طالبان باید القاعده ته واضح پیغام ورکړي چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري او طالبان به له دې شبکې سره همکاري نه کوي او د دوی د جلب او جذب د فعالیت او افغانستان ته له ننوتلو به د هغوی مخه نیسي. خو په دې موافقه لیک کې د مشخصې ژمنې په اړه نه دي راغلي چې طالبان به له القاعده سره هر ډول اړیکې شلوي. په واشنگتن کې په وډرو ویلسن نړیوال څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا څېړونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د امریکا غوندې په بیړه موافقه نه غوښته او په اسانۍ هر ډول غوښتنو ته نه ویلای سوای. خو امریکا چې دې موافقې ته لیواله وه د طالبانو لخوا له القاعده سره د اړیکو شلولو پر ځای دې ډلې ته د ځای نه ورکولو توافق هم کافي و. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو خبره دایمي اوربند او واک ویشلو اړوند د بین الافغاني خبرو له بریالیتوب سره نه ده تړلې. د دې پر ځای د امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو له هغې ژمنې سره تړاو لري چې باید د تروریزم او داعش ډلې غوندې سختدریځو ډلو پر ضد جګړه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل مشروط دی. مارک اسپر د فبروري 15 نیټه په واشنگتن پوسټ کې ولیکل که د طالبانو او اوسني افغان حکومت ترمنځ په سیاسي برخه کې پرمختګ دوام وکړي امریکا او متحدان به یې تر 2021 کال پورې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. خو که پرمختګ ودرېږي زموږ د وتلو بهیر به هم ودرېږي. خو دا خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ په موافقه لیک کې نه ده ذکر سوې. د موافقې له مخې امریکا خپل ځواکونه ایستلی سي حتی که د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړه دوام هم وکړي. همداراز په دې موافقه کې هیڅ ذکر نه دی سوی چې امریکا به څه ډول ارزوي او څاري چې آیا طالبان خپلې ژمنې پوره کوي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د موافقې تر څنګ دوه محرم اسناد شته چې د پوځیانو د خوندیتوب په خاطر یوازې د امریکا د کانګرس له غړیو سره شریکېدای سي. د راپور له مخې په دغو اسنادو کې نظامي اقدامات راغلي چې په راتلونکو 13 میاشتو کې به کیږي. د دواړو لورو لخوا به څه ډول حملې نه کیږي او امریکا به له طالبانو سره د خپلو پوځیانو د موقعیت په اړه څنګه معلومات شریکوي چې د وتلو پر مهال ورباندې د حملو مخه ونیول سي. د امریکا د کانګرس غړیو چې دا اسناد ارزولي وایي په دې اړه کافي میکانیزم نشته چې تایید کړي طالبان به موافقې ته ژمن پاتې سي.
له یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې په اړه اورېدلی شي. د سولې خبرې د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې څه ځنډنۍ شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
Stars and Stripes رسپانه لیکي چې د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې به افغانستان د زرګونو زندانیانو خوشی کېدل پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې یو اساسي شرط د بندیانو خوشی کول دي. افغان حکومت او طالبانو د چهارشنبه پروس موافقه وکړه چې بندیان به خوشی کوي. ورسپانه لیکي چې دا موافقه څو ورځې وروسته تر دې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو وویل چې دی ونه توانېده چې د ولسمشر اشرف غني او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د تیر کال د انتخاباتو پر سر رامنځته شوې ستونزې حل کړي. نو واشنگتن غواړي چې یو میلیارد ډالر مرسته له افغانستانه وګرځوي. سټارز اند سټرایپس لیکي د سولې د خبرو د ځنډېدو عامل د دغو دوو سیاسي مشرانو ترمنځ اختلاف بلل شوی دی، ځکه چې له دې سره د حکومت د سولې د پلاوي ټاکل وځنډېدل او دا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د توافق یو بل اصلي ټکی دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې حکومت د چهارشنبه په ورځ د سولې پلاوی معرفي کړ چې له طالبانو سره بین الافغاني خبري مخته یوسي، او لږ مخکې تر دې اعلان طالبانو او حکومت وویل چې دوی به د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. تمه وه چې دا تبادله نږدې دوی اونۍ مخکې پیل شوې وای. افغان حکومت موافقه کړې ده چې د مارچ تر اخیره به 100 تنه طالبان له زندانه خوشی کړي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې به د افغانستان حکومت نږدې 15,000 طالبان له زندانونو خوشی کوي، او د دې په بدل کې به شاوخوا 1,000 تنه بندیان طالبان آزادوي. سټارز اند سټرایپس لیکي چې د زندانیانو خوشی کېدل او د حکومت او طالبانو خبرې لکه څرنګه چې وخت ورته ټاکل شوی وو تر هغه وخت وځنډېدلې. ورسپانه د خپلې خبرې کړې مقالې په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي تمه ده چې د طالبانو او حکومت استازي په راتلونکو ورځو کې مخامخ خبري وکړي، او د دې خبرو په ترڅ کې د زندانیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو په اړه بحثونه وشي چې له دې سره به په افغانستان کې سولې ته لار هواره شي. یوې بلې امریکایي خبرونې فارن پالیسي بیا یو بله مسله راخیستې ده. دا خبرونه لیکي چې په تیرو څو اونیو کې په سلګونو زره افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. ایران له څو هغو هیوادو څخه دی چې کورونا سخت ځپلی دی. په ایران کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پنجشنبې د ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې څه باندې 20,000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې بیا د پنجشنبې د ورځې د شمیرو له مخې 4 تنه په کورونا مبتلا شوي دي. فارن پالیسي لیکي چې له دې ډلې څخه 50 تنه هغه افغانان دي چې په وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي چې شاید د دغو کډوالو له ډلې څخه ډېر نور هم په کورونا اخته وي، خو په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص سم مرکز یوازې په کابل کې دی او د معایناتو نتیجه وخت غواړي. ازادي راډیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. څرنګه د کورونا له ویروس څخه ځان وساتو؟ له ماکسونو څخه څرنګه استفاده وکړو؟ څو وخرو چې ګټه راته وکړي؟ د ډاکټر رفیع الله صاحبي نظر مې په دې اړه خسته د مرکې په پیل کې شغله صاحبي وي.
مخکې د دې نه چې لاسونه وینځي یا نور اقدامات کوي، باید چې د کور او نو ځخه خبره ده چې سره قرنټین چې تو وایي د موږ په عامه خبره کور کې پاتې کېدل نه د څو وخت لپاره تر څو د بیمارز د شرایط مخنیوي وشي دا خبره ده. دا که احیانا یو څوک بهر ته وځي او راځي کور ته، مخکې دار څه دي چا سره روغبان نه کوي، یا بهر دی باید چې روغبان هیڅ چا سره ونه کړي، چې زمونږ یو کلتور دا څه ده چې هر څوک وینو باید چې روغبان وکړي او لاس ورکړ دی نه باید چې ځان وساتو. حد اقل یو څوک چې وینو د لرې نه 2 متره پورې باید فاصله کوي، سلام علیکم وکړو. او کور ته چې راغلو نو چون په کور کې زنانه دي نه سپینګر دي ماشومان دي، هغه سره باید سلام علیکم نه مخکې که دا 2 متره مې هغه نه مخکې را خپل لاسونه په صابون سره ووینځو، حد اقل یو 30 ثانیه او 30 ثانیه لپاره، او بعد دا غن او تاخ تر نه کم کالی چې متا غوسی د کاغذ تبدیل شنو خبره ده. د مخنیوي لپاره هم دا خلار ده، بل لار نه لرو
تر کلتوره پوری. ډاکټر صاحب، تاسو ډیر ناروغان لري چې په عادي حالت کې په نورو ناروغي اخته دي، په یوه حالت کې هم خلک کلتور ته شاکوي. مثلا ک یو څوک جلدی ناروغي لري، اخه له چا سره په غیښ پښتنه نه کوي، نو کورونا هم هم د ستر واخلې چې مشکل را منځ سوي ده. باید د غوړو کلتورونو ته انسانان شاکړي.
مونږ چې ته یو عادي ناروغي د جلدی ولې ټول خلک ځان یو رقم کرکا کوي او ستروغبر نه کوي، لاس نه ور کوي، نو دا چون دغه په نسبت باندې ډیره خطرناک ده. نو باید چې د دې کلتور ته شاوړې ټول خلک مونږ، او دا یو عمومي یو لاند واخ د پاره دا کلچر وګرځو چې تاسو ترني چې ونو کور وغبار ونه کو
کوم کسان چې په کورونو کې دي مثلا په کابل یا د افغانستان په نورو ولایتونو په کلیو باندې کې د ځینو خلکو طبي خبره ده چې اقتصاد خراب ده، لیکن تاسو دی ډاکټر په صفت باندې دوی ته څه لارښوونه کولای شي چې داسې مواد وخوري چې له اقتصادي پلوه ارزانه هم وي او د کورونا د ویروس د مخنیوي په برخه کې اغیزمن هم وي؟
ښه خبره ده چې سبزیجات نه ډېره استفاده وشي، ځکه سبزیجاتو زیاتره هغه ویټامینونه لري چې د بدن مقاومت پورته وړي، خصوصا ویټامین سي. په سبزیجات چې د شنه پاڼې والا کدا هر څه وي دا ټول خوراک د پاره هم د اقتصادي د وجنار په پلو ارزانه دي او د صحي طرفه دا ډېر مفید دي، ځکه هغه مهم ضروري ویټامینونه چې خصوصا ویټامین سي په دې ډېره ده.
ځینې کسان وایي چې دا ضد عفونی مواد نشته او په کولو دا شان په درملتونونو کې ګرانه شوي دي، که څوک پیسې نه لري چې دا واخلي تاسو څه لارښوونه ورته کوي؟ څه کولای شي چې په څه ډول باندې دی کولای شي چې دغه یو مواد په کور کې تیار کړي تر څو له هغوی کې په نسبي ډول استفاده وکړي؟
شبرته دا خو اسانه طریقې لري، دا مهم نه لري چې دا د الکول کې چې د الکول قیمت یې بازار کې نه وي، نو زمونږ استاد په عامیانه خلکو ته سمایي سفید کونی بلیچ په نوم یادېږي، بلیچ نه کولای شي یو عادي مایع جوړ کړي او دا مایع د میکروب د سرایت نه مخنیوي په کم ځای کې میکروب په هغه ول چې ورځ یو دفعه دوه دفعه چې هغه یو عادي فرمولا لري چې دا هغه واسطه جوړیږي، خپل کور کې هر څوک جوړول شي او ډیر ارزانه او اسانه طریقه لري.
ځینې کسان دا وایي زنه پېژم چې له طبي لحاظه دا څومره سمه خبره ده، مثلا وایي که چیرته د دروازو لاست او دغه باید زړه افونی شي، وکه هیڅ هم نوی در سره کېدیش چې په اوبو کې مالګه څوک واچي او دا مالګه پکې حل کې او لږه ورسته په دغه اوبو باندې ووینځي، آیا دا هم تاثیر لرلی شي؟
دا دومره تاثیرات سکس نه دي چې دا واف تاثیر ولري، کنه نه کنه اخرې چاره بل نشته، ولې عزت یو صنعت کومه کولای شي، ولې دا څه چړې نه نشته چې دا د بیخي ثابته کې چې د کورونا وایرس د مخنیوي نه د اوبو مالګه استفاده وکړي.
نه د کورونا وایرس له په برخه کې نه ډاکټر صاحب، کچرته په
عمومي میکروب د پاره ډیر ښه دی.
عمومي خو په ورته وخت کې فکر نه کوي چې د عمومي میکروب مخنیوي هم په کار ده تر څو څوک په بل ناروغي اخته نشي، که خدای مکه یو څوک په بل ناروغي اخته شي بیا کورونا هم ممکن زر سره یاتو کی.
دا خبره خو صحیح ده شه، بس همدغه که چې تاسو اړه په بل ناروغي اخته یا د وجود او عمومي مقاومت کته راشي نو کورونا ډیر په اسانۍ سره کول شي د ټول سیستم ضعیف کی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوی بندیزونه اعلان کړي دي. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د امریکا د خزانه وزارت پرون د مارچ په شپږویشتمه په یو بیان کې وویل په نویو بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه شل مخکښ تجارتي شرکتونه، جګپوړي چارواکي او کاروباریان په نښه شوي دي چې یا د ایران د سپاهي پاسداران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کوو. د بیان له مخې دا شرکتونه او افراد همداراز تورن دي چې په عراق کې د کتایب حزب الله یا اصحاب اهل الحق په څیر ایران پلو تروریستي ډلو ته وژونکې مرستې ورسولې او د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو د سپینولو په فعالیتونو کې ښکېل وو. ویل کېږي دا شرکتونه او افراد یمن ته قاچاقي وسلې وړي، د ایران تیل چې امریکا یې پر خرڅلاو بندیز لګولی د سوریې پر حکومت پلوري، په عراق کې پارونکي تبلیغات کوي او عراقي سیاستوال ګواښي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په متحدو ایالاتو کې کنګل کیږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملې اجازه نه ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن وویل ایران د مخکښو کمپنیو یو شبکه استخدام کړي څو په سیمه کې تروریستي ډلې تمویل کړي، د ایران د خلکو شتمنۍ واخلي او د ډلو ته یې ورکړي او د خپلو وګړو په پرتله نیابتي ډلو ته لومړیتوب ورکړي. په دې کمپنیو کې هغه ساختماني شرکت هم شامل دی چې په عراق کې سپېڅلي ځایونه او زیارتونه رغوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دا شرکت چې په ایران او عراق کې فعالیت کوي اصلا د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا په نویو بندیزونو کې د دې شرکت اجرایه رئیس محمد جلال معاب هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت د معلوماتو له مخې معاب چې د ایران د کرمان ولایت اوسیدونکی دی د قدس ځواک د پخواني قمندان محمد قاسم سلیمانی لخوا په 2019 کال کې پر دې دنده ګمارل شوی و. سلیمانی سږ کال د جنوري د میاشتې په لومړیو کې د امریکا د هوایي ځواک په بمبارۍ کې په عراق کې ووژل شو. متحد ایالات دا نوي بندیزونه داسې مهال اعلانوي چې د ایران پلوي وسلوالو په عراق کې څو خونړۍ حملې وکړې او واشنگتن بیا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې تر فشار لاندې دی. له بلې خوا ایران هم د کورونا ویروس د سرایت له کبله له سختو ستونزو سره لاس ګریوان دی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره ټلیفوني خبري وکړې او په دې خبرو کې جمهور رئیس غنی له ګوتیرش څخه وغوښتل چې افغانستان سمندر تلار نه لري نو د کورونا په موسم کې د لازمو ترانزیتي اسانتیاو په برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا سیمې چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د تخار امنیت قمانداني وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس ته ناروغانو شمیر تر چین لوړ شو. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام د روخ مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ایم ایس ونل ولم چې د افغان بي سیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. د پکتیا له سمکنوی ولسوالۍ سمیول اهلی میتندر وای د کورونا ویروس د ویرې له امله د سمکنوی ولسوالۍ د شهرینو په بازار کې د خوراکي موادو بیا لوړه شوې ده. خپلواک صافی لالی شنګل سوالی لیکي د مهترلام بازار لپرون رئیسه قرنټین شوی دی. میر احمد ملتپال له هلمند لیکي په هلمند کې اوس خلک کورونا ته اندیشمن دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي تر د کورونا په ارتباط لیکي چې ناروغي مسلمان او کافر نه پیژني، هر څوک چې ناروغ وي هغه نیسی، هر څوک چې دا میکروب هر څوک نیسی. او یو شمېر نور اوریدونکو هم د کورونا په ارتباط لیکنې اس ایم ایسونه راستولې دي چې په نورو خبرونو کې به له تاسو سره شریک کړو.
د ژوند رنگونه
زما نوم شاپور ده، زه دکاندار د اریانا مارکیټ ما. البته زما طفلانه فروشي دکان ده، دې کې د ماشومانو کالی خرڅوم. د یو کلن نیول تر 15 کلنه یا 14 کلنه پورې.
ډیر ښه. ښاغلی شاپور، څونه موده کیږي چې تاسو دغه دکانداري کوي او د ماشومانو لپاره کالی خرڅوي؟
زما تقریبا کیږي او اته نه هن کاله کیږي چې په دې شوبې سکیما.
په دا اته کلونو کې چې دغه کار دې کړی دی، دلته کار کوي، کالی خرڅوي، څلا سراولنه دې درلودلې ده که یوازې دغونه ګټي او دغونه بیرته مصرفوي؟
ولا، په دې غاتو کالو کې خو مخ کې دې دغې نه خو په تقریبا دغه دوه کاله کیږي چې دومره کیږي چې هغه کرا ورکو او سفایده تې ناخلو. سفایده تنیکی گیزه که قیمتیم لیره شوی ده و مال جنسونه چه منگ راوڑو دا هم جک شوی دی سفایده نپاتی که گیم دوم را که گی چه کرا دو دکانم لیر پسخته پیدا که گی.
خا، پا نیوی کال که مو سودا کردی ده که مو نده کردی؟
نه والا، دا نیوی کال مخ که وراز خوی، پا دی نیوی کال که خوی سوداگانه نیشته.
لامل څه دی ولې نشته؟
عامل دغه ده چې اول خدا ویروس د کرونا راغلی، د دې عمل هم ده. بل حمل دا ده چې خلک پیسې نه لري، نو مشکلات زیات ده په دې ښار کې. کم مشکل تاسو ته ووایو، مشکلات ډېر زیات ده په دې ښار کې.
بلې، په نوي کال کې خلک معمولا جامې کوي، په خاصه توګه ماشومانو دپاره خو یې خامخا کوي. اوس تاسو خپله له دغو کالیو نه خپلو ماشومانو ته وړې دي که څنګه؟
نه والا، خپل ماشومانو ته هم نه دی وړي، ځکه چې دومره سپورت نشو کولای چې خپل ماشومانو ته یو سو او د دکان کرایه. زمونږ د دکان کرایه 15000 روپۍ ده، نو اول فکر به دا کو چې دا 15000 روپۍ څنګه پوره کو، بیا به خپل ماشومانو ته وړو.
یعنی ماشومانو لپاره مون نه دا وړي، تاسو هم او نور کسان هم دونه چې په خواسته سودا کې ده دغونه وس
نه
کی؟
نه خیر، نه دومره سودا نشته، اوس سودا ډیره کم ده. باور کوي چې نن یو درې سلور مشتری به مونږ ته راغلي چې مونږ به په فروشات کړي.
کله هم دسی شوی دی چې ستاسو د پیوه میاشت کې هیڅ سودا نه وی شوی او تاسو د دکان کرایه لجیب ور کړی وی؟
بله، تقریبا د شپږ میاشتې جی می خو دکان د کرایه د جیب نه ده فعلا نه پوره. منګه په دې تمه و چې نوې کال برازی په نیو کال کې به من خپل د قرضاران دکان کرایه البته وګړی دا شاینه ورکول، لیکن اس کوم فائدہ مونږ ته نه رسیده په دې